آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
دایانامه په منځګړتوب ډاکټر عبدالله د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د چارواکو سره وکتل. امریکا او ملګری ملتونه د دواړو کاندیدانو نه غواړي چې د انتخاباتو د کمیسیون سره همکاري وکړي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د عراق د ستونزې حل د پراخ بنسټه حکومت جوړول دي. درنو اوریدونکو سلام، دا د دې سات خبرونه به تاسو وړاندې کړو، خو د ازادي راډیو د پروګرامونو په پای کې امریکا غږ آشنا راډیو خپل ماښامنۍ خبرونه پیلوي. په روان پروګرام کې به د پوره خبرونو د اوریدونکو وروسته تاسو رپورټونه او مرکې واوري، ورپسې به د خبرو اترو گفت شنود. البته تر هغې مخکې به د دری پروګرام هم تاسو ته وړاندې شي. اوس پام وکړئ د پوره خبرونو اوریدو ته چې زینب شب آشنا او ایوب خاورین به درته واورو.
ډاکټر عبدالله د انتخاباتو د کمیسیون له چارواکو سره وکتل. په هغه خبر پاڼه کې چې د ملګرو ملتونو د دفتر یا یوناما لخوا خپره شوې ده، چې تېره شپه د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د ولسمشرۍ د کاندید ډاکټر عبدالله او د انتخاباتو د کمیسیون د چارواکو ترمنځ غونډه وشوه. یوناما وایي چې دا ناسته د دواړو لوریو ترمنځ د نظریو د تبادلې په خاطر جوړه شوې وه. یوناما وایي هڅه کوي چې د دواړه کاندیدانو وهڅوي چې د انتخاباتو په پروسې کې دخیل وي، په خپلو منځو کې خبرې وکړي او د انتخاباتو د کمیسیونونو سره همکاري وکړي. په کابل کې د یوناما ویاند نظیف الله سالارزي د امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل
د ملګرو ملتونو نه دا غوښتنه شوې وه چې په دې برخه کې مرسته وکړي. نو ملګرو ملتونو د هماغې مرستې پر اساس باندې چې یو دا خوند غوښتنه شوې وه، دویم هم د دې بهیر د ملاتړ دنده په غاړه باندې لري. نو تېره شپه دا زمینه برابره کړه چې د ټول ټاکنو خپلواک کمیسیون او د ډاکټر عبدالله سره په مخامخ سره کینی او یو بل سره خپل هغه نظریات تبادله کړي چې دا ترسره شو. نو اوس زموږ غوښتنه دا ده چې ټول نوماندان موږ دې ته هڅو چې په بشپړ ډول باندې خپله په دې ټول ټاکنو کې ورګډ شي او د ټول ټاکنو د هغه بنسټونو سره خپل مرسته دوام ورکړي.
یوناما یو ځل بیا ویلی دی چې د انتخاباتو د پروسې چې مشري د انتخاب افغانانو په غاړه وي ملاتړ کوي. د ډاکټر عبدالله انتخاباتي ټیم هم په یوه اعلامیه کې دا منلی ده چې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب یې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د چارواکو سره خبرې اترې وکړي. په هغه پیغام کې چې د ډاکټر عبدالله پر فیسبوک خپور شوی دی ویل شوی دی چې خبرې اترې د اصلي او جعلي رایو د بیلولو په مقصد شوی دی، خو په پیغام کې دا هم ویل شوی دی چې د کمیسیون لخوا په انتخاباتو کې اچول شویو رایو ارقام دوی ته د قناعت وړ نه دي. د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو د ډاکټر عبدالله نه غوښتي چې له انتخاباتي ادارو سره دې خپلې اړیکې عادي کړي او خپل ناظرین دې بیرته د انتخاباتو ولایتي او مرکزي دفترونو ته واستوي.
له بل پلوه د امریکا یو ځل بیا د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دواړو کاندیدانو نه غوښتي چې د انتخاباتو د کمیسیونونو سره د همکاري وکړي. امریکا ویلي دي چې په انتخاباتو کې د درغلیو تورونه د موجودو میکانیزمونو له طریقه وڅېړل شي. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنیست خبریالانو ته وویل چې امریکا د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو بهیر له نږدې نه څاري. هغه وویل
The United States urges both sides to remain engaged with the electoral institutions and avoid
امریکا له دواړو کاندیدانو غواړي چې له ټاکنیزو کمیسیونونو سره همکاري وکړي او له تاوتریخوالي دې ډډه وکړي. کچیري د دې په تضاد کې څه کیږي نو امریکا ته به د خواشنۍ وړ وي.
د سپینې ماڼۍ ویان ویل چې د شکایتونو د څېړلو لپاره قانوني مراجع وجود لري. هغه د دواړو کمیسیونونو وغوښتل چې د درغلیو تورونه د بېطرفانه او دقیق وڅېړي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه
د سیمې او نړۍ خبرونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکو.
مشرانو جرګې نن د پیسو د تطهیر او له جرمونو نه د ترلاسه شویو عوایدو د مخنیوي قانوني لایحه تایید کړه. دغه لایحه مخکې د ولسي جرګې لخوا تصویب شوې وه، اوس به دغه قانون د ولسمشر دفتر ته واستول شي او د ولسمشر د لاسلیک کېدو نه وروسته به نافذ شي. د پیسو د تطهیر او له جرمونو نه د ترلاسه شویو عوایدو د مخنیوي د قانون توشیح به د دې سبب سي چې د افغانستان بانکونه د بانکونو په نړیوال تور لیست کې شامل نه سي. د نړیوالې بانکداري په اساس هغه هیواد چې د پیسو د تطهیر او له جرمونو نه د ترلاسه شویو عوایدو د مخنیوي قانون ونه لري له نړیوالو بانکونو سره اړیکې نشي ساتلی. په دې اړه به د خبرونو نه وروسته د اکرام شینواري بشپړ رپورټ واورو.
د هرات اوبه په ولسوالۍ کې نن وسلهوالو د پولیسو په یوې پوستې برید کړی دی. په برید کې دوه پولیس او دوه ملکیان وژل شوي دي. د اوبه د ولسوالۍ د امنیتي قمندان محمد رفیق الکوزي ای پی خبري اژانس ویلي دي چې لومړی وسلهوالو په پوستې ډزې کړي دي او بیا یې لاسي بمونه غورځولي دي. هغه ویلي دي چې په پیښه کې اووه نور کسان هم ټپیان شوي دي چې دوی پولیس دي. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو په دې وروستیو وختو کې په سیمه کې طالبانو په امنیتي پوستو باندې بریدونه کړي دي.
په نړیوالو خبرونو کې د عراق خبر. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د عراق تر ټولو مهمه موضوع د یو پراخ بنسټه حکومت جوړول دي. جان کیری د سنی وسلوالې ډلې د پرمختګونو د مخنیوي لپاره د عراق له مختلفو سیاسي ډلو سره په خبرو اترو بوخت دی. ښاغلي کیری نن سې شنبې په ورځ د کردستان د نیمه خپلواکې سیمې د جمهور رئیس مسعود بارزانی سره ولیدل. ښاغلی بارزانی وایي چې عراق د یوه نوي واقعیت سره مخ سوی دی او کردان له دې وضعیت څخه د وتلو لار لټوي. د کردستان ځواکونو د کرکوک ښار چې ډیر تیل لري نیولی دی. تر دې وړاندې دغه ښار د عراق او لیوان د اسلامي ډلې ځواکونو د عراق له ملي پوځ څخه نیولی و. ښاغلی کیری وایي چې د عراق وضعیت ډیر اساس دی. په دې وروستیو ورځو کې د عراق او لیوان د اسلامي ډلې په مقابل کې د ځواکونو ترمنځ امنیتي همکاری ډیر مهم نقش ولوباوه او دغه کار د عراق له امنیتي ځواکونو سره ډیره همکاري وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو جګپوړي چارواکي ویلي دي چې د عراق د موضوع د حل په خبرو اترو کې د کردانو شمولیت ډیر مهم دی او له سیاسي پروسې څخه د دوی وتل به د عراق په وضعیت باندې ډیر منفي اغیز وکړي. د بهرنیو چارو وزیر له تیرو دوه ورځو راهیسې په عراق کې د بیلابیلو سیاسي مشرانو سره ګوري او له دې ځایه برسلس ته ځي چې د ناټو له چارواکو سره د عراق په وضعیت خبرې وکړي.
جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د روسیې له مشرانو جرګې غوښتې دي چې له ده نه ځواکونو د جګړې د قومندې هغه صلاحیت بیرته واخلي چې تیر مارچ میاشت کې ده ته په اوکراین کې د روسي ژبو د ساتنې په خاطر د ځواکونو د لیږد اختیار ورکړی و. ښاغلي پوتین له فدرالي شورا نه د روسیې د ملي پوځ د لیږد اختیار هغه مهال غوښتی و چې کله په اوکراین کې روسیې پلوه جمهور رئیس د واک او هیواد پریښودو ته اړ شو او روسیه په هغه هیواد کې د روسي ژبو د امنیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د کرملین ویان نن د سې شنبې په ورځ وویل چې دغه نوی ګام په ختیځ اوکراین کې د وضع د ښه کېدو او د درې اړخیزو خبرو اترو د پیلېدو په ترڅ کې اخیستل شوی دی. د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر پوتین دغه ګام ستایلی دی او د سولې د پلان په برخه کې د روسیې لخوا لومړي ګامونه بللي دي. د ختیځ اوکراین د کړکېچ د حل په موخې د اوکراین او روسیې د حکومتونو او د روسي پلوه بلتون غوښتونکو ترمنځ درې اړخیزې خبرې اترې پرون د ختیځ اوکراین په دونیتسک ښار کې پیل شوې.
د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی وایي چې دی به د محکمې په حکم کې مداخله ونه کړي. هغه دا خبره په دې اړه وکړل چې یوه ورځ مخکې د قاهرې یوې محکمې د الجزیره تلویزیون درې خبریالان په اوو کلونو بند محکوم کړل. پر هغوی دا تور لګول شوی چې د غیر قانوني شوي ډلې اخوان المسلمین ملاتړ یې کاوه او درواغ خبرونه یې خپرول. جمهور رئیس السیسی نن سې شنبې د یوې تلویزیونی وینا په وخت کې وویل چې په کار ده د حکمونو درناوی وشي، نه دا چې نیوکې پرې وشي. هغه خبریالان چې دغه خبريالان په وکاله حبس محکوم شوې دي په دوی کې یو استرالیایي پیټر ګریست یو مصری الاصل کاناډایي محمد فهمي او دریم یې مصری بهار محمد دی د هغوی وکلن حبس د دې سبب شو چې د نړیوالو مشرانو او د بیان د ازادۍ د ملاتړو ډلو لخوا نه د مصر پر حکومت سختی نیوکی وشوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چې له مصري مشرانو سره د محکمې له حکم نه یوه ورځ مخکې ملاقات وکړ د خبریالانو پر محکومیت یې د نورو مشرانو په څیر سخته نیوکه وکړه او د محکومیت فیصله سخته او ظالمانه وبلله
او سم اورو چې د سپورت په ډګر کې تازه او نوې خبرې څه دي بیا هم عابد صبر سره په سټډیو کې دی ستړي مشه مرتبه او تازه خبرې اترې به تاسو سره د سپورت په اړه شریکې کړي عابد صبر سره
مننه نو شه بجانه د سپورت مینوال لپاره د فوټبال خبرونه هم دي او سره د کرکټ هم لرو ډېر مهم خبر راغلی کرکټ په اړه اول بوته د فوټبال وایو چې تقریبا سلوټ پنځه ټیمونه داسې معلوم شوی دی چې دویم پړاو ته ووتل برازیل او چلی به د جون په 28 سره مخامخ کیږي بل پړاو کې او هالینډ به د مکسیکو سره مخامخ کیږي نو ټیمونه باندې معلوم شي چې ایتالیا مرکزی کې یوروګوی نن لوبه ده پرون مهمه لوبه وشوه هالینډ ماته ورکړه چلی ته استرالیا ماته وخوړه د اسپانیا نه اسپانیا لوبه وګټله خو لاړو کور ته د یوې بری سره برازیل کوربه هیواد سخته ماتې ورکړې کیمرون ته څلور ګولې پې وکړل یو ګول پې وشو او همداشانتې مکسیکو ماتې ورکړه کروشیا ته هغه هم مخکې پړاو ته لاړل نن به د ایټالیا او د یوروګوی نه علاوه د انګلستان او د کاسټریکا لوبه جاپان به د کولمبیا سره مخامخ کیږي او یونان به د آج د ساحل سره دین علاوه د کرکټ د مینوالو پر مهم خبر ده چې د افغانستان او د زمبابوې د کرکټ ټیمونو ترمنځ مسابقې کېدونکې د نیټې معلومه شوې دي او افغانستان به د خیر سرزي جولای په 13مه زمبابوې ته الته بسلور یو ورځنی نړیوال مسابقې کېږي چې د اول دل چې افغانستان یو اول درجه هیواد ته سفر کوي په دې مهم ته لوبه د پاره سلور یو ورځنی لوبه وي او دوه سلور ورځنی لوبه وي او بل د کرکټ خبر چې دغه ده ده چنن د ملت د بابا د جام چې کوم د ورځنی لوبې وي دغه ورستۍ لوبې یعنی فائنل او پکتیا ننګرهار ته ماته ورکړه پکتیا اتل شو په لایتونو کې
دا مینوال د خبرې
ټول خبر
مننه نابت
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
درنو اوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نو اوریدل په مو کې د روان پروګرام لومړی رپورت لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اوریدل په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما تیر شپه د ټول ټاکنو خپلواک کمیسون او د ولسمشري زو ټاکنو نومان ډاکټر عبدالله عبدالله ترمن له یو بل سره د مخامخ ناستې زمينه برابر کړه په دې ناسته کې چې د ټول ټاکنو د کمیسون ټول غړي او د ډاکټر عبدالله او د هغه انتخاباتي سلاکاران موجود دا زمينه برابر کړه چې نظریات سره تبادله شي په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر مطبوعاتي سلاکار او ویان نظیف الله سالارزی هم دا ناسته تایید کړه او ویل
ملګرو ملتونو د هغه مرسته پر اساس باندې چې یو د اخوند غوښتنه شي او دیم هم د دې بهیر د ملاتړ دند په غاړه باندې لري نو تیر شپه دا زمينه برابر کړه چې د ټول ټاکنو خپلواک کمیسون او د ډاکټر عبدالله سره په مخامخ سره کینی او یو بل سره خپل هغه نظریات تبادله کړي چې دا تر سره شو او نو اوس موږ غوښتنه دا ده چې ټول نوماندان موږ ته څو چې په بشپړ ډول باندې خپل په دې ټول ټاکنو کې ورګډ شي او د ټول ټاکنو د هغه بنسټونو سره خپل مرسته دوام ورکړي
خو آیا په کوم هدف چې په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر دغه ناسه جوړه کړې و هغه تر لاسه شو کنه د دوی دریز او مرسته به بل اخره د ټاکنو په پروسه کې د ټاکنیزو کمیسونونو سره څه
زمون په نظر باندې دې ناسې دا فرصت برابر کو چې دوه اړخونه مخامخ سره کینی او نظریات شکم لري او بل سره تبادله کی زمون راسته به د افغانستان کې د ټول ټاکنو د روان بهیر نه به دا به دوام لري ملاتړ به زمون دوام لري د دام ملاتړ به په دې اساس چې
د هغه ټول ټاکنو د بهیر څخه ملاتړ وشي چې د افغان د افغانستان کې د ټول ټاکنو د بنسټونو په لاس کې دي، او دا د هغوی یوازینۍ دنده ده او د قانون پر اساس دا دنده هغوی ته سپارل شوې. موږ به د دوی د دې ټول ټاکنو د بهیر نه او د دې بنسټونو خپل ملاتړ ته دوام ورکړو. ولې دا چې په څه ډول باندې د دوه اړخونو خپل رضایت په څه ډول دی، هغو دا باید د هغو نه خپله وپوښتل شي.
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون رسیال عبدالرحمن اوتک بیا سره لدی چې د ناستې ډیر جزئیات آشنا راډیو سره شریک نکړل، خو ناسته یې ګټوره وبلله او هیله یې څرګنده کړه چې له ټاکنیزو کمیسیونونو قهرېدلې نوماند به بیرته خپلې اړیکې له دوی سره عادي او ښې کړي.
په مجموع کې هغه نظریات چې په مطبوعاتو کې پخوا د دې لخوا نه شریک شوي وو، په هغه مواردو باندې بحث وشو او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټول قاطعیت سره دا موضوع هغه کړله چې هر نوع نظریات انتقادونه چې د دوی لخوا نازل دي زمونږ د قانون په چوکاټ کې موجود وشي، کمیسیون مکلف کړي ځان چې هغې ته ځواب ورکړي. ځینې مسایل کې دوی وضاحت غوښته، چې په هغې مواردو کې یو سل مسایلو ته پخوا کمیسیون ځواب ورکړی او یو سل مسایل چې نور دي هغه به کمیسیون دوی ته وضاحت ورکړي. داسې مسایل نه ول ټول د انتخاباتو د قانون په چوکاټ کې ول او په ډېره ښه فضا کې وه، او مطمئن هم چې دا فضا به خپل نورمال حالات بیرته نیسي. یوناما د انتخاباتو د کمیسیون د فعالیتونو څخه مکمل خبر ده، یعنی دلته کوم نیمګړتیا د کمیسیون لخوا نه هم وجود نه لري. ولې هغه سوء تفاهماتو د رفع کېدو لپاره یوناما خپل فعال نقش لوبوي تر څو د پروسه متضرره نه شي او خپل نورمال حالت او طبیعي د څه په دې پروسه کې به هم دوی نقش راغنده نقش وسي او فعال نقش وسي.
یوناما هم وایي چې دوی به خپل ملاتړ ته د ټول ټاکنو له روان بهیر نه ادامه ورکړي چې په بشپړه توګه به د افغان ټول ټاکنیزو بنسټونو او اړوندو اړخونو په لاسو کې وي، چې دا د هغوی یوازینۍ دنده ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
او بیا هم قدر من اوریدونکو ساسو پام بل رپورت اوریدو تر اگرزو. مشانه جرګې نن د پیسو د تطهیر او له جرمونو نه د ترلاسه شوو عوایدو د مخنیوي قانون لایحه تایید کړه. دغه لایحه څه موده مخکې د ولسي جرګې لخوا تصویب شوې وه. اوس به دغه قانون د ولسمشر دفتر ته واستول شي او د ولسمشر د لاسلیکې دونه وروسته به نافذ شي. په موکې په دې اړه زموږ د همکار اکرام شینواری را لېږلی رپورت ده.
افغانستان مشران جرګی هم د پیسو د منځلو او جرمونو څخه د ترلاسه شوو عوایدو د مخنیوي قانون نن په خپل عمومي غونډه کې د رایو په اکثریت تصویب کړ. د دغې جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د قانون د تصویب په وخت د سناتورانو نه وغوښتل چې د افغانستان ګټو ته پاملرنه وکړي.
د کمیسیون تر اتای د وې شین کار کړ، د حضرت صاحب نظر سور کړ. خیر بس خلاص.
پیسو د منځلو او جرمونو څخه ترلاسه شوو عوایدو قانون د جوزا د میاشتې په وروستۍ کې د ولسي جرګې لخوا د تصویب وروسته مشران جرګې ته د تصویب دپاره استول شوی و. مشران جرګې دا قانون په اته پسلو او اویا مادو کې سه شمې په ورځ په خپله عمومي غونډه کې تصویب کړه. د مشران جرګې اکثرو غړو د قانون تصویب په وخت وویل چې دغې جرګې غړو په دې قانون باندې د بحث لپاره ډېر کم وخت درلود، خو دوی د هغې اړتیا له مخې چې په افغانستان کې دغه قانون تصویب ته شته سناتورانو د قانون د تصویب په حق کې رای ورکړه. خو سناتورانو تصویب په وخت ویل چې دوی به دغه قانون په باب د یوې طرحې په برابرولو هم کار وکړي. د مشرانو جرګې یوې غړې میرمن انارکلی هنریار نننۍ غونډې ته ویل چې په کار خو دا و چې دا قانون دوه کاله وړاندې د افغانستان حکومت تصویب کړی وي.
د افغانستان بانک د رئیس د څرګندونو له مخې د پیسو د تطهیر قانون طرحه 15 ځلې د وزیرانو شورا په غونډه کې مطرح شوه، بلاخره یو میاشت وړاندې تایید او ملي شورا ته واستول شوه.
د پیسو د منځلو او جرمونو څخه ترلاسه شوو عوایدو قانون لومړی ځل په 1993 کال کې د افغانستان د جمهور رئیس لخوا توشیح شوی و. د افغانستان بانک چارواکي وایي که دا قانون پلی نه شي د افغانستان بانکونه به د نړیوالو بانکونو د نه راکړې ورکړې په لیست کې شامل شي، چې ورسره به په دغه هیواد کې نوی رامنځته شوی بانکي سیستم له زیاتو ستونزو سره مخ شي. د افغانستان بانک چارواکو د روانې عیسوي میاشتې تر 2 پورې د دغه قانون تصویب تمه درلوده، تر څو د افغان حکومت یو هیئت دا قانون په پاریس کې د نړیوال مالي سازمان یا FATF عمومي غونډې ته وړاندې کړي. ټاکل شوی چې د FATF غونډه د جون په 20 په پاریس کې پای ته ورسیږي. د ETF په ټولنه کې یو سلاتي هیوادونه غړیتوب لري. تر اوسه لا معلومه ده چې د افغانستان جمهوریت په د قانون توشیکی او کبیا به د تعدیلاتو سره پارلمان ته تصویب د پاره ولیږي. د افغانستان بانک چارواکي تمه لري چې د پارلمان لخوا دغه قانون تصویب به افغانستان سره مرسته وکړي تر څو نړیواله مالی ټولنه دغه هیواد ته د څلورم ځل لپاره یو بل مهلت ورکړي. ETF د مخ افغانستان ته دغه قانون تصویب د پاره په 2012، 2013 او 2014 کلونو کې د قانون د تصویب لپاره مهلت ورکړی وو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په عراق کې د سنی یاغي ډلو سره د مبارزې لپاره د بیلابیلو ډلو د مشانو سره خبرو او لیدنو ته دوام ورکړي. او وایي د یو ټول شموله عراقي حکومت تشکیل تر ټولو لوی ستونزه ده چې نن سبا عراق سره مخامخ دی. په دې اړه پامو کې د آشنا تلویزیون رپورټ ته.
جان کیری د کوردیز وکونو ستاینه وکړه او ویل چې دا د عراق لپاره خورا مهمه او حساسې شېبې دي.
په دې وروستیو ورځو کې په کوردی سیمو کې د ځواکونو ترمنځ امنیتي همکاري خورا مهم او ضروری ده چې حمله یاغیانو سره یو فاصل خطر خل شي او هم د عراقي پوځیانو ملا وتړل شي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ایول ور پوری چارواکي د عراقي کوردانو د شمولیت پر اهمیت باندې ټینګار وکړ او زیاته کړه چې له سیاسي بهیر څخه د کوردانو ایستل د منفي روحي او فضا منځته راوستل لا شدید کی. هغه د دوشمې په ورځ ویل چې عراقي مشرانو ډاډ ورکړ چې دوی به د جولای د لومړۍ نیټې څخه مخکې د نوي حکومت جوړول پیل کړي، خو عراقیانو ته یې خبرداری ورکړ چې دوی باید د سنی یاغیانو د لا پرمختګ مخه ژر تر ژره ونیسي. بل پلو امریکا د عراق د پاول سره چې د سنی یاغیانو سره په مبارزه اخته دي د مرستو په برخه کې هم د شدید او دوامدارو مرستو ژمنه کوي. دا په عراق کې په یوه آشنا صحنه بدلیږي چې د داعش یا د عراق او شام د اسلامي دولت یاغیان خپل نوی پرمختګ نمانځي، خو له جګړې څخه دا تښتیدلې بیا د ویرې او خوف نه ډکې کیسې هم کوي.
یعنی هل تعبنا بها، یعنی بهالعدادات هل
مشکل چې مال له ځانه سره کمره درلودای، سو هر هغه څه چې موږ سره وشول هغه می سبت کړی وای او تاسو په خپل سترګو لیدلی وای. هر خواته جنگ جګړې، میرمنو ماشومان او بډاګانو ټول یوي او بلې خواته منډي وای.
امریکا کې د کانګرس ځینې غړي د هوایي بمباریو غا کوي او یو یې د الینوی ایالت استازي ادم کینزنګر دی چې په خپل یې څو ځلې په خوا په عراق کې پوځي دنده هم تر سره کړې.
تاسو به په دې کار سره د داعش ډلې توندلاري په غو کلی کې چوسیږي، په غو فارګوټ کې چوسیږي، وځپې او مجبورې کړی چې هغه تا ایساش.
د امریکا د فوزرات لا د وخت عراقي پوسه د ټانکونو ګولۍ وسلې او نور پوزي تجهیزاتو د چټکی استمنی کار پیل کړی، خو ځینې امریکایي چارواکي بیا وایي کومګ اوس چې د دې کار د پاره ډیر نه وخت شوی هم دی. عراقي پوزیانو څخه دومره لوړې تمې ولرو نو دا به ناسمه لارښوونه او تیروتنه وي.
که حکومت په ټینګه فرقي بڼه ولري او یا هم ډیر فاسد او یا هم وړوي، نو د خلکو زیاته برخه ځان د عمومي کړي څخه جلا ګڼي. د دې څنګ د دوی سره دا احساس هم موجود وی چې د خپل حکومت په لاس یې سپکاوی کیږي، نو په دې حالت کې د سیمه ییزو قواو شمیر چې هر څومره وي داخلا نشي ډکولای.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
غریبے
قدر من اوریدن کله کڅنګ چې تاسو په خبرونه کې واردل په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما تیر شپه د ټول ټاکنو خپلواک کمیسون او د ولسمشری ټاکنو نومان ډاکټر عبدالله عبدالله ترمنځ ل یو بل سره د مخامخ ناستې زمينه برابر کړه. آیا دا ناسته به موجوده ستونزې حل کړي او کنه؟ د خبرو اترو گفت شنود د بحث موضوع هم داده. تاسو په پښتنو فکر وکړئ. زمونږ همکار ایوب خاون به تاسو د دې سات لنډ خبرونه واوري.
ډاکټر عبدالله عبدالله د انتخاباتو د کمیسیون له چارواکو سره وکتل. یوناما په خبره شوی خبر پاڼه کې وایي او عبدالله عبدالله د فیسبوک په پاڼه کې دا تاییدوي خو زیاتوي چې د اصلي او جعلي رایو د بیلولو په مقصد دغه غونډه شوې وه، اما د کمیسیون لخوا په انتخاباتو کې د اچول شویو رایو ارقام دوی ته د قناعت وړ نه دي. بل پلو امریکا یو ځل بیا د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو د دواړو کاندیدانو نه غوښتي چې د انتخاباتو د کمیسیونونو سره دې همکاري وکړي. امریکا ویلي دي چې په انتخاباتو کې د درغلیو تورونه دي د موجودو میکانیزمونو له طریقه وڅېړل سي. مشرانو جرګې نن د پیسو د تطهیر او له جرمونو نه د ترلاسه شویو عوایدو د مخنیوي قانوني لایحه تایید کړه. دغه لایحه مخکې د ولسي جرګې لخوا تصویب شوې وه. اوس به دغه قانون د ولسمشر دفتر ته واستول شي او د ولسمشر د لاسلیک کېدون وروسته به نافذ شي. د نړیوالې بانک تاریخ په اساس هغه هیواد چې د پیسو د تطهیر او له جرمونو نه د ترلاسه شویو عوایدو د مخنیوي قانون ونه لري له نړیوالو بانکونو سره اړیکې نشي ساتلی. عیني شاهدان وایي یو مشکوک شخص د چاودیدونکو موادو ډک موټر نن سې شنبې د لبنان د پلازمینې جنوبي ناحیې په یوه رستورانت کې وچولو چې پخپله دی او یو امنیتي ساتونکی پکې وژل سوي او څه ناڅه 19 نور ټپیان سوي دي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی وایي چې دی به د محکمې په حکم کې مداخله ونه کړي.
بران وویدیم که نیم ساعت خبری پختو خبرونه پامدیزی پایت رسی که پتولاندو شبو که ده داری پروگرام در نالی ده تازه خبرونه او رپورتون سر پیلی دی او ریدل محی روی ارگسی به ده خبر اتر و گفت شنید پروگرام باره تربیم اللهم.